دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ د تحقیقاتو وروسته ویلي چې 13 اگست په میاشت کې په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې یو برید چې لستنه ملکی افغانان پکې وژل شوی وو یو بده تیروتنه وه خو د قانون سره روانه نه وه د اگست 29 نیټې په برید کې درې تنه چې یو کس د امریکایي مرستندوی ډلې سره کار کاوه په ګډون و ماشومان وژل شوی وو د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې په یو کور کې ولاړ په یو موټر په دې فکر برید وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پوری تړاو لري ډګر جنرال سامي سید چې د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو مشري کوله وویل په تحقیقاتو کې د جنگ د قوانینو په ګډون د قانون ماتیدل نه دی منل شوی هغه په دفاع وزارت کې خبرونه ته وویل چې دا یو تیروتنه وه خو زیاته کړه چې په اتو ساتونو کې د استخباراتي معلوماتو په سنجولو کوم موټر چې په نشه شوی او ناست کسانو څار بدبختانه ناسم وو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای داسې یو سیستم په جوړولو بوخت دی چې په مستقیمه توګه افغان ښوونکو ته معاشونه ورکړي دوی دا کار په داسې حال کې کوي چې نړیوال ټولنې د طالبان حکومت ته د پیسو په انتقال باندې بندیز لګولی دی د افغانستان د زده کړو لپاره د یونیسف مشري میرمن فوګلر وای د دې کار د تیاری لپاره به یونیسف د ټولو عامه ښوونځیو ښوونکي راجستر او ثبت کړي په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د افغانستان عامه خدمات په ځانګړي توګه روغتیا او زده کړې د کړکېچ سره مخامخ دي طالبانو د اګست په 15مه په افغانستان کې چې کله واکمن سول نو زیات شمیر بارنۍ هیوادونو د بشري مرستو پرته چې د څو اړخیزو ایجنسیو للارې پر مخ بیول کیږي په نورو ټولو پانګو بندیز ولګوه د پاکستان د کراچي ښار په زندان کې دننه جوړ شوی د تراګري ضد محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستانه د کامی اسمبلی پر استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشر علي وزیر په یو بل دوسیه کې هم مجرم پیژندل دي یادی محکمې د علي وزیر سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتین د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر او د کامی اسمبلی استازي محسن داوډ پر ګډون د غورزنګ 14 نور غړي هم مجرم پیژندل دي د کراچي په زندان کې د محکمې تر اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ډوکیټ مشال ډی ته وویل چې موکلې د جرم د سیادت د مننه انکار کړی دی پولیس ادا لري چې د پی ټی ایم مخکښانو د دولت ضد ویناګانې کړې وي خو په قضیه کې د هغوی مدافع وکیل قادر خان ډوکیټ دغه تورونه ردوي او وایي چې د 2000 کال د دسمبر په 16 نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ په غونډه کې د هیچا خلاف او نه هم د دولت پر ضد ویناګانې سوي وي محکمه به دغه دوسیه اوریدنه د نومبر میاشتې پر 16 نیټه بیا کوي چې بکشه به پولیس خپل شاهدان وړاندې کوي ایران پرې خانې سوي چې د نومبر په 29 نیټه باندې نړیوالو قدرتونو سره د 15 میاشتو د ځنډ وروسته د اټومي موافقه په باب بیا خبري پیل کړي په ویانا کې د دې غیر مستقیمو خبرو هدف پر ایران فشار چول دي ځکه چې لویدیز قدرتونو داسې خبرداري ورکړی وو چې د ایران اټومي پروګرام خطرناک کچ تل ورسوي دي او اسرائیل بیا پر ایران د برید ګواښ کړي د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي انریک مورا چې د کالې د خبراتورو د شپږو دورو مشري کړي په دې ورسته یو کې تهران د تللی وو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبري وکړه اروپایي اتحادیه اعلان کړی چې انریک مورا به د نومبر د 29 نیټې د خبرو مشري هم کوي د امریکا جمهور جو بایدن د دې هیله لري چې د 2015 کال اټومي موافقه بیرته راژوندۍ کړي د امریکا په خواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې امریکا له دغه موافقې څخه ایستلې وه او پر ایران بیرته بندیزونه لګولي وو له ایران سره د نړۍ د 15 پیاوړو قدرتونو برتانیې فرانسې چین روسیې او جرمني غیر مستقیم خبری شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې وه خو وروسته لاغه چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه بریالی سو د خبرې په ټپه ودرېدي چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده په دې تر کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه سوي او ویل سوي چې د ملکي وګړو د ژوند د شګړې لپاره باید د بندیزونو لیرې شي روسیه او چین په 2019 میلادي کال کې هم ورته غوښتنه کړې وه خو پرکلي کې د لویدیز هیوادونو لخوا رد سو او هیڅ کله رای اخیستو ته وړاندې نه سو د ژغورنې مسولین وایي چې د کولمبیا په جنوب غرب کې د سختو بارانونو وروسته پر یو هوټل د ځمکې د شویدو له امله لس کسان وژل شوي دي د چارواکو پر وینا د پیښې له سیمې څخه نه کسان ژوندې راایستل شوي خو دوو کسانو وضعیت ډیر نازک دی د ځمکې د شویدنه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې د ملاما په نامه په یو شار کې چې وزره نفوس لري او د ایکواډو سره نږدې پروت دی رامسته سوي. د ایکواډو د پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې د یو شمیر وینزویلایانو په ګډون اته تنه وژل سوي چې میرمنې دي. چارواکو زیاته کړې چې د دې احتمال شته چې ډېر کسان په هوټل کې ګیر پاتې وي، خو د هغوی په وینا د ژغورنې کارکوونکو د خټو د لرې کولو لپاره چې یو لوی سړک یې بند کړی دی هڅې کوي. د ژمي پر رسېدو سره معمولا د لاتیني امریکا په یو شمیر برخو کې د سختو اورښتونو له امله ځمکې ښویېږي چې پر مالي تاوانونو سربیره ځاني تلفات هم اړوي. او د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د چهارشنبې په ورځ د شلو ورځو لوبو نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه له هندوستان سره ترسره کړه او ماتې خوړلې. د هند لوبډلې یوازې دوو لوبغاړو د لاسه ورکولو سره په شلو ورونو کې 210 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 144 منډې جوړې کړې. په دغه بریا سره هند په نړیوال جام کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغانستان راتلونکي لوبه له نیوزیلند سره د یکشنبې په ورځ د نومبر په وامه نیټه ده. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان بانک د نننه هیواد کې د افغاني پرته په بهرنیو اسارو پر راکړې ورکړې بندیز لګولې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي وي هدف د ملي اقتصاد پیاوړي کول دي. یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال وي افغانستان بانک باید په دې برخه کې یو کړن لار ترتیب کړي. له بلې خوا افغانستان بانک له بانکونو نه د پیسو د ایستلو په برخه کې یو څه سهولت اعلان کړي او اوس بانکونو مشتریان په اونۍ کې 10,000 افغانۍ یا $300 یو ځل خپلو حسابونو ایستلی شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان بانک د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې له افغانیو پرته په نورو بهرنیو اسارو تر راکړې ورکړې په برخه کې بندیز ولګو او له خلکو یې وغوښتل چې د بهرنیو اسارو پر ځای دې په ورځنیو معاملو کې افغانۍ وکاري. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی امریکا غږ آشنا رادیو ته د دې پریکړې هدف د ملي اقتصاد پیاوړتیا او خوده او ویل چې دا پریکړه اوسنی اقتصادي حالات ته په پام لرنه شوې ده.
په هیواد کې اقتصادي حالات او همدارنګه ملي ګټې دا ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغانی وکاروي او اسلامي امارات هم ټول هیوادوالو ته کاغذ دکانداران دي، تجاران دي او کسبکاران دي او ټول عام خلکو ته لارښوونه کوي چې له دې وروسته د هر ډول راکړه ورکړه کې له افغاني څخه کار واخلي او د بهرنۍ کرنسۍ له کارولو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی کریمی وایي د بهرنۍ اسارو استعمالول پر اقتصاد باندې منفي اغیزه کوي چې ورسره ټول افغانان ته زیان رسیږي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې د اوږدو کلونو جنګ جګړو له امله په دغه هیواد کې نه یوازې امریکایي ډالر پراخه کچا پراکړه ورکړه کې استعمالیږي، بلکې په ځینو سرحدي ولایتونو کې د ګاونډي هیوادو اثر هم په ورځني پولي معاملو کې په پراخه کچا استعمالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ سره د خوني مرسیال خانجان الکوزي په مارکیټ کې د افغاني رواجول د افغاني د ثبات لپاره یو ډیر ښه او په ځای اقدام ګڼي. هغوی چې په تیرو حکومتونو کې هم د افغاني رواجولو لپاره سوزلي دغه سیاسي شوي دي. ښاغلی الکوزي وایي دا کومه نوې پریکړه نه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د کوم ملک سره چې ولایتونه سرحد لري د هغو هیوادو د اثر او پیسو د تحصیل د راغلی دی. وای د دې لپاره چې بهرنی اثر مخنیوي وشي باید په بازار کې خلک په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي.
اما د دې لپاره باید د افغانستان بانک یو میکانیزم راوباسي چې هغه تجارتي او لوی قرارداتونو ته کې نقصونه رسیږي چې هغه په اکثره په ډالرو کېږي، ځکه موږ ډالرو ته ضرورت لرو او موږ یو وارداتي ملک یو او باید خریداري چې کوو په افغانۍ باندې زموږ نه څوک خارجي خلک زموږ نه افغانۍ ناخلي، نو په دې خاطر باندې دا میکانیزم په اساس باندې لوی راکړه ورکړه یا تجارتي کاروبار کو وارداتي کې صادرات یې هغه باید په ډالرو وشي، ځکه زموږ صادرات باید په ډالرو باندې خرچ شي او التلاټ شي او بیرته ډالر ملک ته راشي، د افغانستان ته ډالر راشي. نو د دې لپاره یو شفاف میکانیزم ته ضرورت دی چې هم افغاني ثبات کې پاتې شي او هم زموږ تجارت ته کې نقصونه رسی. دا پخوا هم داسې اصول لوی تجاران لوی راکړه ورکړه د کانټینر واغستل او د د سونو زرونو ټنونو جنس اخستل خریداري دا تاوان په ډالرو کېږي، اما په بازار کې په مارکیټ کې د خلکو په منځ کې په دکانونو کې باید حتمان افغاني مروج شي او د افغاني کاروبار باید وشي چې ترڅو افغاني خپل ثبات وساتي.
د شاهزاده سره د سراپاز ټولنې او چارواکي حجي زیرک د افغانستان بانک د پریکړې کړې کې وایي چې حکومت باید ډیره پاملرنه سره دی ولې ته واړي. حجي زیرک وایي چې توقع او هیله دا ده چې افغاني باید ټول بهرنۍ اثارو په ځانګړي ډول د پاکستاني کلدارو او ایرانی تومانو پر ځای ورڅخه په ورځني ژوند کې استفاده وشي.
د اسلامي امارت څخه مو توقع ده چې دغه جرل سرحدي ولایتونو چې هلته پاکستاني کلدار چلیږي او پنځه ولایتونه چې ایرانی تومان استفاده ځم کیږي، خو دغه ولایتو امنیتي مسؤلونو استخباراتو کمانډانی پولیسو مجاهد ټول ته هدایت ورته کړی چې په جدي ډول د موضوع تعقیب سي. که تعقیب نشي د خبره به بیرته خپل ارزښ له لاسه ورکړي. دا موضوع باید تعقیب سي. موږ بالکل د دې خبرې ملاتړ یو، د دې خبرې طرفدار یو. دا نیکه خبره ده، شکر دی. تنها په یو اعلامیه باندې تقریبا د پرونس خطر نن پورې 50 پیسې په ډالر تفاوت راغلي دي. یعنی دا یو مثبت عمل دی او هله مداده چې دا موضوع به تعقیب سي.
روان 2023 میلادي کال د 13 اگست میاشې په نیمایي کې چې طالبان وخت ورسېدل، وسره سم د امریکا حکومت د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر د بهرنۍ اثارو زیرمې کنګل کړ، چې په پایله کې افغانستان د یو اقتصادي بحران سره مخ شو. د پیسو د کنګل کېدو وروسته بانکونو خپل مشتریانو ته په اونۍ کې د بانکي حسابونو څخه یو ځل د 200 ډالر یا 60 افغانۍ د ایستلو اجازه ورکوله. خو د افغانستان بانک اعلان کړ چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان په اونۍ کې یو ځل 300 ډالر یا 10 افغانۍ پورې پیسې له خپل بانکي حسابونو څخه ایستلی شي. د دې پریکړې سره سره لا هم افغان سوداګر د افغانستان څخه بهر ته د مالونو د اخیستو لپاره د بانکونو لاري پیسې دي شي انتقالوله. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې ستونزې د هوارولو لپاره کار کوي.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته ادامه ورکاو. د محمد اشرف غنی په مرشد د افغانستان د مخکنی حکومت لومړی مرستیال امر الله صالح په غنی غږ کړی چې د خلیلزاد سری ثبت شوی مکالمه خبرې کړي. وروسته له هغه چې امریکایي چارواکو محمد اشرف غنی د نظام د پاشل کېدو عامل وباله، امر الله صالح په ټویټر کې لیکلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو مکالمات چې په پټه ثبت شوي دي خپاره شي. نور تفصیل په راپورټ کې اوري.
امرالله صالح د سه شنبې په ورځ د نومبر په دویمه په خپل ټویټر پاڼه زلمی خلیلزاد تیر ایستونکی بللی او له محمد اشرف غنی غوښتي چې د خلیلزاد او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو خبرې چې په پټه ثبت شوې خبرې کړي.
ورسته له هغه چې د خلیلزاد تیر ایستل په ډاګه شول، پریکړه وشوه چې د سولې په اړه د هغه او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو حضوري او تلیفوني مکالمې ثبت شي او دا کار په منظمه توګه ترسره کړي. اوس چې هر ورځ زموږ د ملت پر ټپونو مالګ جوړوي، ارتیا ده چې دا مکالمې خپرې شي ترڅو د هغو کسانو مخ تور شي چې درغلي یې کړي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد او یا کوم بل بهرنی ډیپلومات د امرالله صالح د څرګندونو په اړه خبرګون خوده نه دي. که څه هم مخکې زلمی خلیلزاد ویلو چې د دوهې په تړون کې هیڅ شی پټ نه و، خو اوس یې دوچ ویل سره په مرکه کې د دوهې تړون د پټو برخو په اړه څرګندونې کړې دي.
دا هوکړه خو مطبوعاتي وه، ټولو ته معلومه وه، خپره شوه، په خبرونو کې چاپ شوه. دې هوکړې دوه برخې درول چې پټې وي، که څه هم عامو خلکو لپاره پټې وي، خو د افغانستان د حکومت ډاکټر اشرف غنی، ډاکټر عبدالله دوی دغه سند له ځان سره درلود، مطالعه کړی و. مخکې له دې چې نهایي شي خپل وړاندیزونه یې درلودل. دې کې دوه مسلې وې، عملیاتي مسلې وې. یوه دا چې امریکایي ځواکونه لومړی له کومې اډې څخه ووځي. موږ نه غوښتل چې دا مسله مطبوعاتي شي، ممکن سرتیرو ته خطر پیدا شوی وای. دویمه مسله ترهګرۍ وه چې طالبان مقابل کې څه کوي، کوم حرکتونه کوي. دا هم په اصطلاح ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د ژمنو عملي کولو. د امریکا، طالب او د راتلونکي په اړه یا د حکومت پر وړاندې هیڅ شی پټ نه و.
د دوه تړون له مخې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل، د طالب بندیانو آزادول، له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره طالبان د اړیکو قطع کول، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل شامل وو.
مطمئنه یم چې په هغه وخت کې به پر لسهو معاملو خبرې شوي وي. داسې معاملې چې حتی که خلک اوس ور باندې پوه شي، نو اوس به هم د جګړې دپاره او د وینو د تویدو دپاره لاره هواره کړي. خو اوس په هغه حالت کې چې مونږ یو او هغه ویجاړ حالت کې چې افغانستان دی، دا ټیپونه به اوس د کوم درد دوا نشي. نه پوهیږم چې دا راز بربند کو او کنه، او که هو نو ګټه به یې څه وي. نو هغه درد چې اوس یې خلک ګالي په افغانستان کې، دا ټیپونه دا درد نشي دوا کولی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل تازه څرګندونو کې د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې د پلان له مخې ټاکل شو و ولسمشر غنی طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. خغلی بلینکن زیاته کړه هغه ماته په ټلیفون کې ویل چمتو دی، مګر که طالبان دا کارونه کړي تر ورستۍ سلګۍ به ورسره جنګیږي، خو په سبا هغه افغانستان څخه ووت.
I was on the phone with President Ghani on a
ما د شنبې په شپه له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. فشار مې پر راورد څو ډاټ تر لاسه کړم چې د طالبانو پر رهبرۍ یو نوی حکومت ته د اقتدار له لیک سره موافقه وکړي چې موږ یې د عملي کولو په لټه کې وو. هغه حکومت چې ټول شموله وي او د افغانستان ټولې خواوې پکې شامل وي. هغه په ټلیفون کې وویل چې چمتو ده او که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه پورې به ورسره جګړه وکړي، خو هغه په سبا له افغانستان څخه ووت. ما له ولسمشر غنی سره په اونیو او میاشتو کار کړی و.
تر دې مخکې زلمی خلیزاد د کارنګي بنسټ سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان د سقوط دوه لاملونه، یو د غنی لجاجت او دویم د افغان مشرانو ځانځاني ده. وحید الله فیضی، امریکا غشنا تلویزیون، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د نقد پیسو د نشټوالي او ضعیف اقتصاد په درشل کې طالبان بیا بیا له امریکا نه د افغانستان د شتمنۍ او د ازادۍ د غوښتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا د مالی وزارت په خوانی استازي الک زرن زمونږ له همکار شاهناز نفیس سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو امانت دی او د طالبانو حکومت ته د سپارلو لپاره یو لړ شرایط شته چې باید پوره شي. د مرکې په سر کې زرن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه تبصره کوي.
I'm very concerned about the current situation.
د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر اندېښمن یم. د افغان ولس په ځانګړي توګه هغه دا چې اوس د خوړو د کمی او بېوزلۍ سره مخ دي، د هغوی په حال اندېښمن یم. د خلکو د اړتیا وړ شیانو لکه د خوراکي توکو ته لاسرسی نشته. دا هر څه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور د واک لنیولو او د دوه درې کاله پورې د سولې د خبرو د پریښودو نتیجه ده. دا د ښځو او لګکیو د حقونو د نه منلو پایلې دي.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د مالی چارو اتاشي وي. تاسو په فکر د بهر مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمه دي؟
Yes, the Afghan economy was heavily reliant.
اقتصاد ډېر په بهرنۍ مرستې ولاړ دی. بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول پیداوار 40% جوړوي. د افغانستان د بودیجې 15% بهرنۍ وسیلې دي. د اقتصاد نور لارې کورنۍ دي. د هیروینو سوداګري هم کیږي، خو دغه د افغانستان د اقتصاد د آینده لپاره سملار نه ده.
ستاسو په فکر د افغانستان د پانګو تړل او د نړیوالو مالی ادارو لکه IMF لخوا افغانستان سره د مرستو ځنډول سم کام دی؟
Yes, so I commend the US Treasury Department.
زه د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغان پانګو د کنګل کولو او نورو نړیوالو ادارو د هغو فیصلو ملاتړ کوم چې افغان پانګو او ګټو ته د طالبانو د لاسرسي مخه نیسي. دا 9 میلیارد ډالر چې امریکا او ملګرو یې تړلی، دا د طالبانو د اعمالو په نتیجه کې داسې شوې دي. دا د افغان ولس پیسې دي. دا پانګې افغان حکومت ته د امانت په توګه ساتي. او زما په طالبانو هیڅ باور نشته چې داسې پیسې د امانت په توګه وساتي. نوري مالی مرستې چې نړیوالې د افغانستان سره کوي او هغه چې تیر کال په جنیوا کې ژمنه شوې وه، دا په مشروط ډول افغان حکومت ته ورکول کیږي. خو اوس افغان حکومت طالبانو نیولې او تر اوسه یې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره رښتینی ګامونه نه دي اخیستي.
څنګه چې رپورټونه وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې یو سل سلور سلویخت میلیارډ ډالر خرج کړي، خو سیډونکو وای بیا هم امریکا هلته په یو دوامدار اقتصاد جوړولو کې ناکام شوه. تاسو سوای
سو آی تھنک وی هاف ډیمونستریټډ گینز
زما په فکر مونږ ګټې کړې دي. زه دا نه وایم چې دا پیسې ډېرې یا کمې دي، خو په دې پیسو ترلاسه شوې ګټې د طالبانو په واقع دراتلو له عمله ضایع شوې. خبره دا ده چې په تیرو شلو کلو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی وو. په روغتیایي چارو کې ډېر پرمختګ شوی. د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه. د نجونو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو. دا پیسې په افغانستان کې مصرف شوې وې. د بډو او رشوتونو مسله وه. پیسې به د یو کار نه بل کار لپاره اړول شوې وي، خو ډېرې لاسته راوړنې هم لیدل شوې دي. البته دا پوښتنه کېدای شي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې شوې ګټې د یادو پیسو ارزښت لري او کنه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2290 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. ساينس پوهان خبرداري ورکوي چې کچېرې د موزره غازونو د خپرېدو پر مخنیوي هوکړونه شي پایلې به ډېرې ناوړي او د سي اقليمي بدلونونو به رامنځته کړي چې بدلول به لا ستونزمن.
د ګلاسګو د ښار په مرکز کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د راتلونکو دوه اونیو لپاره د نړۍ د هیوادونو مشران د اقلیم د بدلون د مخنیوي په لارو چارو د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې بحث کوي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د غونډې ته په وینا کې وویل
په کاربن باندې د خپلو ځانونو وژل نور بس دي. د بیت الخلا په توګه له طبیعت څخه کار اخیستل نور کفایت کوي. په کافي اندازه مو ځنګلونه وسوځول، ځمکه مو وکیندله او کانونه مو راوویستل. موږ په خپل لاس ځان ته قبرونه کاږو.
پښتنه دا چې د ساينس پوهانو خبرداریو ته به پام وشي کنه. له 130 د زیاتو هیوادونو مشرانو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی د اقلیم په حق له خپلو کړنو دفاع کوي. یو شمیر نور بیا د موزرو غازونو د خپرېدو د کمولو نوې ژمنې کوي. هم چې د نړۍ په کچه د چاپیریال دریم ککړونکو هیواد بلل کیږي، تمه کې د چې صدر اعظم به د انتشاراتو د کمولو لپاره نوي پلانونه وړاندې کړي.
هن با په 2000 کې د خپلو انتشاراتو کچه صفر ته راټیټ کړی.
دغه تاریخ د ملګرو ملتونو لټاکل شوی هدف یعنی 2050 کال څخه 40 کال وروسته دی چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي د ډیرو فعالینو لپاره ښه خبر نه دی. که څه هم د یو شمیر هیوادونو مشرانو په غونډه کې د موزرو غازونو د انتشاراتو د کمولو ژمنې وکړي، خو د یو شمیر هیوادونو مشران په دې سرمشریزه کې حضور نه لري. چین چې د نړۍ په کچه د موزرو غازونو لوی تولیدونکو هیواد ګڼل کیږي، ولسمشر یې شی جن پینګ په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. هغه غونډې ته یوازې د ولیکلي اعلامیې پر استولو اکتفا کړی ده.
د دې یو ولادت خای داوی چې د ویل لپاره څه نه لري او هم خای په غونډه کې د ګډون په صورت کې په دوی باندې له واردیدونکو فشار ځان ساتي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد د نړۍ په کچه د موزرو غازونو څلورم ستر تولیدونکو هیواد دی، په سرمشریزه کې غیر حاضر دی. د اقلیم د بدلون د مخنیوي مبارزین د دې غونډې له پایلو نه هیلې دي.
د اقلیم د سرمشریزه د اقلیم د تیرو سرمشریزو په شان ده چې کومه نتیجه یې نه درلوده.
خو یو شمیر نور وایي دغه سرمشریزه دومره هم بې ګټې نه ده.
دا چې د نړۍ لپاره داسې یو عمومي لید ولرو چې ټول ورباندې موافق وي، زه فکر کوم دا ښه خبره ده. خو موږ ته لازمه ده چې ډېر واضح اقدامات ترسره کړو. یوازې اهداف ونه ټاکو، بلکې باید ډېر واضح اقدامات وکړو.
د اقلیم د بدلون د مخنیوي په پخوانیو سرمشریزو کې د نړۍ د هیوادونو مشرانو د موزرو غازونو د انتشار د کمولو لپاره په وار وار لوړ هدفونه ټاکلي دي. دلته اوس د خلکو پیغام دا دی چې شوې ژمنې په کلکو پالیسیو باندې بدلې شي.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. حزب الله غواړي چې د پنګاوالو د بینلملي شبکو په استعمالولو سره د بینلملي مالي سیستم او د مقدمو شرکتونو نه غلطه ګټه واخلي چې خپل د بدنيتي د فعالیت ملاتړ وکړي. د دې لپاره چې دغه فعالیت بند شوي، امریکا او قطر په خلیج کې د حزب الله د مهمې مالی شبکې په خلاف منسجم اقدامات کړي دي. علي رضا حسن البنائي، علي رضا القصابي لاري او عبدالمعيد البنائي په هغه لیست کې شامل شوي دي چې د بین المللي ترورستانو لپاره خاص لیست دی چې د اجرایه فرمان 1324 په اساس تعقیبیږي. د حزب الله سره د دوی د ملاتړ لپاره تعدیل شوی دی. علي البنائي او لاري د مالی سیستمونو د مخصوصو پوستوالو له لارې په لسګونو زره میلیونه ډالر ترورستي سازمان ته استوي. دوی دواړه په منظمه توګه لبنان او ایران ته د خپلو سفرونو په وخت کې د حزب الله د مامورانو سره غونډې کوي.
علي البنائي او د دورور عبد الموعد په څو بانکونو کې ګډ بانکي حسابونه لري. د 2000 کال په اخر کې حزب الله ته بودیجه واستول او حزب الله د لوړ رتبه ملګرو سره ارتباط ټینګ. عبد الرحمن عبد النبي شمس یاحیا محمد ال عبد المحسن موجد فیض الاستاذ او سلیمان البنائی د دې لپاره په تورسی لیست کې شامل شوی دی چې مادي مرسته کړې ده، مسولیت په غاړه اخیستې ده، یی مالی مادي یی ټکنالوژیکي مرسته برابره کړې ده، یی عالی البنائی ته شیان یا خدمتونه برابر کړی دی. برسیره پر دې په خطر کې د الدر شتمنی د دې لپاره په لیست کې شامل شوې دي چې سلیمان البنائی یې څختند کنټرولوي یا لارښوونه کوي په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه. دا یو د ډیرو مهمو منسجمو اقتصادي بندیزونو د اقداماتو نمائندګي کوي چې امریکا د خلیج د همکارۍ د انډیوال شورا سره په ګډه اخره ده او د تورستي مالیه په خلاف پراخ همکارۍ باندې ټینګار کوي. امریکا په 1990 کال کې د یو بهرنی تورستي سازمان په اساس حزب الله ډله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی و او په 2018 کال کې د یو خاص نړیوال تورستي سازمان په اساس د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو او د خلیج د همکارۍ شورا په 2018 کال کې حزب الله د یو تورستي سازمان په اساس د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. امریکا به د قطر د حکومت په شان د انډیوالانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي چې له تورستي غلطي ګټې اخیستل نه د امریکا بین المللي مالی سیستم وژغوري. په عین وخت کې د بحرین حکومت د بندیزونو په لیست کې یو د شاملو کسانو بانکي حسابونه کنګل کړل. عبدالرحمن عبدالنبی شمس او دغه درې کسان د دوی د لوی څارنوال دفتر ته حواله شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن ویلې د حزب الله ریښتینی ماهیت په بین المللي سطح پیژندل کیږي. په اروپا او جنوبي او مرکزي امریکا کې 14 هیوادونو په تیرو څو کالو کې اقدام کړی دی چې حزب الله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي، محدودیت ورباندې ولګوي یا یې وغندي. موږ له نورو حکومتونو نه غواړو چې دغه لار تعقیب کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا، خدای مرسته.